په مکه لا ازادي رادیو څخه اقتصادي خبرونه ته نړیوال بانک د بغلان بامیانو لارې د جوړولو او د سالنګ د اوسنی لارې د بیا رغونې په هدف له افغانستان سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي ده. نړیوال بانک په خبر پانه کې ویلي چې د بغلان بامیانو لارې په جوړېدو سره به چې د هندوکش غرو په لمنو کې تیریږي د سوداګریزو اموالو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې آسانتیاوي رامنځته شي. په خبر پانه کې راغلي چې د نړیوال بانک له خوا مرسته سوي د پیسې به د بغلان بامیان د 125 کیلومتره سړک په پخولو او د سالنګ د 80 کیلومتره سړک په بیا رغولو ولګول سي. په خبر پانه کې د نړیوال بانک د افغانستان د څنګ د مشر باب سام له خولې ویل سوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د اوبو برښنا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د اوبو ذخیره کولو کار اوس هم دوام لري. د دغه وزارت د برښنا او انرژي د برخې سلاکار انجینر رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل د سلما بند د اوبو ذخیره کولو پروسه به په 2014 کال کې په بشپړه توګه پایته ورسیږي او د یو شمیر تخنیکي آزموینو وروسته به دغه بند فعال سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. په هرات کې د سلما بند د هند په 180 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړیږي چې 240 میګاواټ برېښنا به تولید کړي او ورسره به 6000 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب کړي. د دغه بند په فعال کېدو سره به د هرات له 40 تر 50000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. او د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول د افغانستان د ملي بودیجې یو برخه و چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې له کریډیټ کارتونو څخه که مالیه په نورمال ډول راټول سي نو د دغه وزارت اواید به په کال کې 4.5 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړی چې دغه پیسې د افغانستان ملي بودیجې ته انتقالیږي. د میزان لومړی نیټه څخه حکومت دولس مشر اشرف غنی لخوا د نافذ قانون له مخې د افغانستان د اوسیدونکو له کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیه وضع کول پیل کړل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او یو پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
له نجیب زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو مخکې تر دې چې نړیوالو راپورونو ته ورسو بیا هم د افغانستان اړوند د شونځیو په اړه یو راپور کې تم کېږو. په دې وروستیو کې د فراه ولایت په درې ولسوالیو پښتکو شیبکو او پښترود کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له کبله 40 شونځي تړل سوي دي. د فراه ولایتي شورا او مدني فعالان دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه دغه شونځي د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. نور حال د احمد شافت راپورټ کې
کابو 40 بابا شونځي د فراه ولایت په پښتکو شیبکو او پښترود ولسوالیو کې چې پکې کابو 15000 تنه زکونکو لوس کوي. په دې وروستیو کې دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله تړل شوی دي. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي د دې موضوع په غندلو سره وایي چې دا د فراه د خلکو لپاره یو لوی فاجعه ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیری وایي د شونځیو تړل کېدو ولایتي شورا اندېښمنه کړي او دوی د پرنسپل لپاره هڅې پیل کړی دی.
طوری که معکلین ما بر ما گفتن مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکوی قلیکا طالب ها امر مسدود شدن از وارد داد.
لکه تنگی چیز مرز معکلین مرز خبر را کرده دولت وسلوال مخالفانو به شیبکو، پشتکو و پشو ولسوالی که شنزی ترلی دی. ولایتی شورا پا دی اکل سخت اندیش نلری او حسد کویج دسپینجرو او ملای مامانو لاری طالبانو سر خبری وکری او دا شنزی برتا پرانیزی. لبلی خو بیا په فراه ولایت کې مدني فعالان هم دا یو لوی ځای بولي او د دولت د وسوال مخالفان څخه غواړي چې په شونځي دی غرض نه کوي. فرید هیبت د مدني ټولنې غړی وایي چې شونځي د ټولو د ماشومان لپاره دی او نه باید ورڅخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره. از طالبان می تقاضار داره، مخالفین دولت. خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد از وطن تعلیم و تربیت میگیرد.
په همدې حال که د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي بیا دغه شونځیو د بیا پرانیستلو خبره کوي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست سرپرست عبدالحکیم خپلواک وایي چې تېر ورځې په پښتکو ولسوالۍ کې 12 بابا شونځي پرانیستي او هڅه کوي په پښترود او شیبکو ولسوالۍ کې هم شونځي پرانیزي.
ولس اتلس مکتب په پښتکو کې تر تعدید لاندې و. پرونو پورې چې دا مکتوب داتاته ما وشو ایته ولیدای دولس مبرته خلاص او د انور سره هم په گفتگو کې شوراګانی زموږ نمائندگان ورسره لګیا دي کار کوي. امیدواری لرو چې پزار دی وی افتی کله سمروزو کی مش مش پلتری مکاتب ام په پښته رود کی ام په شیبکو پښته کو کی شیبکو مکسرو نه مکتبونه خلاص او پښته کو کی مشکل ډیر دی په صفات د یو مسلمان په صفات د یو افغان د دغه افغانانو اولاد ولی به تعلیم تربیه پر په ټول جهان کې درس ته تعلیم سره پاکستان کې سره هندستان کې سره ایران کې سره الته ایب نه دی.
په فرا ولایت کې ټوټل 360 باب شونځي موجود چې دمګړی د امنیتی ګواښن لامل تر 500 زیات تړلې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو مشر له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهوری سوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم ویل چې د غوره ګڼي چې لزر عسکر په دغه وخت کې پاتې سي نه دا چې دغه شمیره نیمایي تر کم کړای سي. سلطان محمد سرور د دې رپورت نور تفصیل کوي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 100,000 امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچره وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوریت پلو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړي. میچ مکانل چې د دیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په اکله پکې سخت اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان په اکله خپل پالیسی تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصله پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې و چې ټول امریکایي عسکر به تر هغه چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پریږدي له افغانستان وباسي او یوازې یو محدود شمیر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 15500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوری پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریه پراخې سیمې نیولې او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې مونږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز و نه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارډ ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی چې چیرې دغه بودیجې رد شي نو د کانګرس فیصله به ویټو کړي.
مخکې تر دې چې دوه نیزو پروګرامونو یعنی اساسي بشري حقوقونه او بل پروګرام د مخکښو شوزو د تخباره کو به هم یو نړیوال مطلب دی. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق ډار ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې بل روسیې ته د هوایي حملو لپاره مرسته نه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدید اندېښنو په جواب کې دغه ډار ورکړی دی. نور جزئیات د فرشته اجازه پر پورت کې
د امریکا متحده ایالاتو څو باندې یو کال وړاندې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړی دي. روسیه سجدوبې د سوریې له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپل هوایي حمله زیاتې کړې. خو ګڼ شمیر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حمله د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دانفورد ویلي چې روسیه ته په عراق کې د مداخله لپاره د عراق د صدر اعظم بلنی واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحده ایالات نسې کولای چې اوس مهال د عراق په اړه د روسیې سره همکاري وکړي. خو د دانفورد په وینا امریکایي لوري له داسې بې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ناتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ناتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډیره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتګ او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې درسره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریه ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادله لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډیر د اندېښنې وړ نه دی بللی. د انفورد ویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړ چې عراقي لوري ته ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوق وی وبول خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمویز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګ مرستياله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکې چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځه په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځه اکثرا په ټولنه کې دوام جنس طلاق کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي د کور سنبال کی او سره د میډه خدمت وکي د خور ورور خدمت وکي او په کور کې اوسيږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغرونه دي باندې راوځي او زراعت ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې د فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسل دوی نه ووسیږي چې هغه د دوی ملکیت یې غوته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید دی یو نارینه وی او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وی چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کی کی باید دوی سلسله معلومه وسی. لدی سره سره بل اخره د واقع کی کی چې خځه همیشه په کور کې محدود پاتې کی او نارینه د باندې کار سره مصروف پاتې کی او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر نه نه زمانه پورې رسیږي او اکثرا خځه په همدغه سیستم باندې پاتکی یو دوی د کور او د ماشومان د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د نننی عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلای شي خځه همیشه په کور کې محدود پاتې شي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وي. نو دغه لپاره خځه اڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د خځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدود ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې د سیخ شتون لري یا د کورنۍ شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ور کوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې سکلات تاثیر وکړي. ښځه چون د کورنۍ غړې ده د پزون پریښودل شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورو دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغییراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسي، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې مثبت تغییرات ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لغه جملې نه مثلا کولای شي چې ښځو نمایندګي په پارلمان کې د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لغه جملې نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا خو لا ستراولنی دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالې د معنی قانون جوړېدل، د مخصوصو سرنولېګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالې د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو تر رسیدګي بل د زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکول شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي او څوکه څوکه له بینه ځي، او هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د حقوق او یا د هغه حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي، لغونه هغه لاسته راوړي او دغه دي لاسته راوړل لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو مو دوکومنت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتنې په توګه ستاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خسي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکه وساتي، او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې. خو په تاسو سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوی تغییر سوی ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف ترڅنګ بعضی ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي د ټولو ستونزې لاس په لاس ورکوي، بل اخر لدې نه غټ ستونزې ولاړېږي. د دې دی پارس په ټولنه کې خځه وکول سي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس درورنه ولري د مو په نظر باندې سي لمړی تر هر څه لازم ده د سي خځه د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو کې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچل وړ کې او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلې سي د خځو د حق او حقوقو د حمایت او جمله تر دې لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده د سي او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګی نه دوی یو نارینه تلري لېغه نه راوځي او وکول شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکول شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې خځو په وجود کې سته هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې په وخت کې وخت وکول شي خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ده ضرورت مو ده غوښتنه مو ده دا شرایط باید مخته مساعد سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک کلامو ملسه
مخکخه خزي
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کولا چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همي د ژورنالیزم په دګر کې کار کړی دی همي مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت کې لولي
د پکتیکا ولایت خلک چې د مشکلاتو سره مخامخ دي په هغه ځای کې د خزو د لپاره صحیح کلینیکونه نشته خزینه ډاکټرانه نشته او کله چې زه تقریبا 12 کال مخکې خپل وطن ته تللی وم شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې د خزو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه نو پاندې اساس وکړه کله زما سره خپل دا خبرې کولې چې د خلکو لپاره باید خزینه ډاکټرانه موجوده وي دلته باید کلینیکونه جوړ شي دلته د خزو سره باید مرسته وشي نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلې وو خصوصا په خپل سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده چې هغه ځای ته تر اوسه پورې د کوم کلینیک جوړ شوی نه سړک جوړ شوی او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي خو کومه شی چې ما کولای شو زه په هغه برخه کې مرسته وکم هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل او هغه د زما د پلار تشویق و هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر راوای چې د دې خزو سره غلمړنۍ مرسته کولای شوای
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګی ته مخه کړی ده لیکن دغه شرایط د قابلګی د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي ځکه چې ازادي رادیو نه ځین راپورونه لرو چې په خوښ کې لقابلګی نه ځین کسان فارغ شول تاسو څنګه په کابل کې دا غوړه غنلې د قابلګی ولولې
چون زات د خپل وطن دغه مشکلات چې معمول دي د اقتصادي مشکلات مدرلودل او یتمه کتي مشکلات درلودل نو د امنیت د نشوالي لامل مو نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي رادیو تلویزیون کې د خبريال په توګه وظیفه اجرا کړه دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډیره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته سې مساعد دي، لیکن کوم نجونې سې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځلې ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنې کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رقم رواج باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دوی دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته او نورې ښځې غوږونه سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي سي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شو؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګړي د احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خویندې سره شریکې کړم.